پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ولسی جرګې رئیس په قطر کې د سولې د خبرو درې دو د استنبول غونډې د ځنډې دو او په کابل کې نننۍ چاودنې ته په پام یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د بری لاره نه ده.
افغانستان طوری که تاریخ شاهد است قطری په جنگ حل نمیگردد.
د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ. د سویډن د کمیټې په مرسته د غزنی په دو نامنو ولسوالیو کې پرانستل شو علمي مرکزونو د ځوانانو د علمي سویې له لوړولو سره ډېر مرسته کړې ده.
دلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاتې منډیکه ده.
په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونو 15 لکه اوښتي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
کابل کې یوې چاودنې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. بشپړ خبرونه. له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تېره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغه چاودنې 15 تنه پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی دی. د چاودنې هدف لا مشخص شوی نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو یوې ودانۍ ته نږدې شوې ده. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ملي امنیت د ارزونې ډله سیمه کې ده او وروسته به خپلې موندنې اعلان کړي. سملاسی د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبرې پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي، خو بې امکانه به نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پانه سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو د باندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زید النهیان له د سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو لوري د 2 میلیارد ډالر مرستې ورکړه د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوه هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ښکارندوی بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا لوري د ټولوژنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلهییزې وژنې په رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوشوغلو پرون وویل که امریکایان غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي نو خپله پرېکړه دې وکړي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال کې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټولوژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاد موده کې ډیر شمیر ارمنیان ووژل، خو منظمه ټولوژنه نه تاییدوي. او د امریکا په خوانی ولسمشر جور دبليو بوش وایي افغانستان د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه د دته اندېښمنون کده. بوش د امریکا هغه ولسمشر و چې د واک پر مهال پر دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا د 2001 کال د سپتمبر 13 نیټې بریدونه وشول او پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه. نوموړی وایي چې له دې هیواد د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغانستان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنګټن د تروریستي حملو له شلمې کلیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده.
له اسد الله الودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 15 تنه چې ملکیان هم پکې د ټپیان شوي، خو یو شمېر رسنیو د ټپیانو شمېره 9 تنه ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګې پر طالبانو غږ وکړ چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. په دې اړه به نور د کابل د خپل خبریال په رپورټ کې واورو.
کابل تیر شپه له یو اوږد ځنډ وروسته د موټر بم برید شاهد و. که څه هم په دې ښار کې نږدې هره ورځ د هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو له کبله بیلابیل خلک په نښه کېږي، خو دا د تېر کال د وږې د 19 نېټې وروسته چې د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال امرالله صالح د موټرو کاروانی په نښه کړ، دویم موټر بم برید دی چې په دې ښار کې کېږي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې پېښه کې د ټپیانو شمېر 15 تنه ښيي. ځینې رسنیو د امنیتي مسؤلانو له قوله د ټپیانو شمېر 9 تنه ښودلی چې ملکیان هم پکې دي. دې پېښې هم تر ډېره پورې خلکو ته مالي زیان اوښتی او د نږدې کورونو او هټیو خښي او نور توکي ورمات کړي دي. چاودنې غږ دومره لوړ و چې د کابل ښار په لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل شوی دی. سیمې ازادي راډیو ترلاسه کړي ویډیوګانې او ورته ځایني شاهدانو خبرې ښیي چې موټر د سړک پر غاړه له وړاندې درېدلی و او د ملي امنیتي ځواکونو له را رسېدو سره سم ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې له دې پېښې وروسته اندېښنه ده، سولې خبرو توان برخلي دا برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو نېټه اعلان شوې. روخای تیر شپه د استانبول د غونډې د ځنډ اعلان شو. په قطر کې خو د نږدې 13 اونۍ راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې. افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او د سولې د رواني پروسې په زیان بولي. که هم د دې پېښې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لارې غوره او له جګړې لاس واخلي. هغه نن وویل
قضیه افغانستان طوری که تاریخ شاهد است از طریق جنگ حل نمیگردد.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ یې شاهد دی د جګړې لارې پای نمومي. زه د ملت د کور په استازي توپ پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لارې د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
ایا وایي کابل نه د داړولې او پیخه پکې د تیر ورته خنړې او قضيو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګ دیدو شو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالمحسن راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي پوډري وو او 15 ښکاره یو برساتو. خنان همدل ته مطرح کیږي چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وطن پر دوشل کړي او د دوی د قانون پر بنسټ باید توفیقواله هم راکم شي، د سولې د روان بې برخلیک وجه سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په تیر د دې ډول قضیو شاهد وي.
خپل خبریال نه په مننه بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري هم له کابل سره وصل دی. وزیري صاحب، دغه نننې چاودنه په کابل کې ستاسو په نظر د څه څرګندونه کوي؟ داسې حال کې چې د سولې هڅې درېدلې دي، د دوحې پروسه درېدلې، د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ باندې پیل شي هم درېدلې، خو د دې ترخوا هغه د وینو چې جګړې زور اخیستی او کابل یوې اوږدې مودې کراري وروسته بیا دغه سی یو ځانمرګ برید شاهد دی، ولې؟
اساسی خبره دا چې جګړه د حل لار نه ده. په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریتونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسی هغه بستر د دې بریتونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس واخلي د دې جګړو نه لاس واخلي او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېرې دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی.
وزیر صاحب
کانفرنس او دغه مهرباني صاحب
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه لخن سره مخامخ کې اوس دغه پروسه لخن سره مخامخ شوي لمخ کې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټه وي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. خو لیدل کېږي چې هغه هم ځنډېدلې، یعنی فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي په څه ډول.
ګورل ته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دی ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو خو اعلان هم وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو باندې او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او
ټول
پاوې رحم وکړي ترڅو چې وسولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس دغه وسولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاری، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات کیږي یا دغه بریدونه کیږي، دا د همدی ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سوله هم کوو، اوربند تم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خو نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، و سره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسئولیت ټول هغه خواندي چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نکړي.
کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیري او لکابل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه تکرار لاس.
سلامونه تاسو ته، استاد راډیو درنوردین.
خوزون صاحب، لومړی راته وایي چې د ترکیه د غونډې تنظیمونکو خبر درکړی چې د استانبول غونډه وزنډېده.
بلې، متاسفانه چې د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه په 23 د اپریل ترسره شي هغه ځنډېده. بلې
بلې خوزون صاحب، تاسو ویلی چې بشپړ تیاری مو دی غونډې ته نیولې، اوس چې دا غونډه وزنډېدله بل تاریخ هم تر اوسه نه دی معلوم. فکر کوئ چې د تاسو لپاره به هم یو ښه فرصت وي چې وکولای شئ ښه تیاری ورته ونیسئ؟ او غواړم پوسم، اوریدونکو غواړي پوسي چې هغه تعهد شوی د سولې طرحه څه شوله؟ آیا هغه منظور شوله د افغانستان د ملي مصالحې د رهبرۍ د کمیټې لخوا؟
مهم دا ده چې د ترکیې ناس د افغانستان د سولې لپاره فرصت وو، له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای. او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی وو.
ګمانم چې له ښاغلي خوزون سره زموږ اړیکه پرې شوه. په هر صورت بیا به هم وروسته هڅه وکړو، خو مهم ټکی دا و چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ته هم خبر ورکول شوی چې د استانبول غونډه ځنډېدلې ده. ټاکل شوی و چې دا غونډه د روانې میاشتې په 23مه، یعنی راتلونکي شنبه جوړ شي او د 10 ورځو لپاره دوام وکړي. د رويټرز خبري اژانس د افغانستان د یو چارواکي له قوله چې هویت نه دی په ډاګه شوی ویل چې دا غونډه په دې خاطر وزندې ده چې طالبان ورته تیاری نونی ولې په هر صورت په دې اړه به ورسره په خبرونه کې نور تفصيلات هم واوري. ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د اقتصادي خبرونه وارده.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت وای روان مالی کال به د کرنې د پراختیا د وجهي صندوق لالارې له وزر زیاتو بزګرانو او متشبثینو ته 1.8 میلیارد افغانۍ پور ورکړي. د دغه وزارت وای اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل دا پورونه د بزګرانو او متشبثینو د ځان بسیاینې په هدف دوی ته ورکول کیږي او د ورکړې لړۍ یې پیل شوې ده.
د کرنې بولګونو او مالداري وزارت سږ کال 1.8 میلیارد افغانۍ کرنیز او مالداري پورونه وشي کې
د افغانستان د کرنې مالداري او بلګول وزارت تیر مالی کال هم ل شپږ زرو زیاتو بزګرانو ته نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی وو. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خصوصي شرکتونو او د کلیو د انکشافي شوراګانو ترمنځ نن د 215 میلیون افغانیو په ارزښت د شپږ شپېتو پراختیا پروژو تړونونه لاسلیک سول. د دغه وزارت وین فریدون اجن وای چې دغه پروژې به په 19 ولایتونو کې پلي او 1.5 زره کلیوال به یې له ګټو برخمن سي. نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې سړکونه، استنادي او محافظتي دیوالونه، د اوبو د مدیریت کانالونه، د کاریزونو او سربندونو او دغه شان د پلونو او پلچکونو جوړول شامل دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ شپېته پله، یو اروپایي رو 93 افغانۍ څلوېښت پله، یو پون 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 100 پله، زر هندو روپۍ 1015 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زادي رو واوریدل. د افغانستان ملي مصالحه د علي شورا لويندوي فريدون خوزون سره مبير تاړي کټنګ شوې ده. خوزون صاحب مخکې خوزم اړیکه پرې شوله. تاسو د استنبول کانفرنس لپاره د افغانستان د دولت لوري د سولې د یوې واحدې طرح په اړه خبرې کولې، مهرباني.
زه بخښنه غواړم چې په تخنیکی مشکل پیدا شو او قطع شو. دا یو فرصت وو د استنبول کانفرنس او دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه یې په افغانستان کې د جګړې توافق. د هر څومره در چې موږ یو اوربند ته رسیدو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بل اخره وځندې ده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې اراده د سولې موجوده اوسي. بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او اوس یو ځانګړی لپاراتون کې چې بیا کوم تاریخ څخه کې په دې کې ګډون شي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره ترې استفاده شي.
بل اخوازو ست تاسو د تیاری خبره کوي خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی پرون د موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکړه لوي ویل چې د استانبول غونډه خې جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه کړی. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګون کې پلاوی یا هغه لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی. خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحد طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي، په همدې شکل به تاسو هلته مخته ولاړ شئ؟
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو رژیم ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼ هم همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبري، خو موږ خو کې چې هغه تر د هغه مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبری کمیټې په اړه تصویب شوی او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناست له وړاندې کیږي پاری باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویل ځکه چې اوس هم کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما موږ لا خپل چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو ستر د څه اجماع نشئ رامنځته کولای ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر څوک خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه ته هم مقبل نه ورکړي د هم د ځینو ملحوظاتو په خاطر به تر اوسه هم نه دي چمتو شوی چې ملي مصالحې د شورا پر رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي. اما تر څنګه مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګورګلین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات خپل طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ول چې موږ موجوده تر هغه وخت کوه مګر چې موږ خبرې وکړو تاسو ولر چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او وی ول چې د دې مينو صالح تور په بلور چې کوم جوړی یا او یا په ویټ کې د طرف د محمود طرف نه راغی نه حمایت کیږي. او ستاسو ځکه نه چې تر اوسه د رهبری کمیټې څخه د خپل رهبری کمیټې څخه نشي له تصویب وروسته موږ وکولای شو د اجمانو رحم تقویات کړو. د ښاغلي کابلو د خبر سره هیڅ نه یم تر یو برخه پورې چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لار هیڅ نه مشکل او کمکاري نه درامه شي، بلکې د اجندا په موارد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغوانی تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه وادونه په دې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی، دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا د ناس دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د نړۍ جمهوریت او ټول شیان چې توافق کیږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه پرې خپل کار نه ترسره کړی.
کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا او اندوی فرایدون خوځونو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم روی تاسو خبري اژانس ته په یو پیغام کې لیګلی پیغام کې ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه چې د استانبول غونډه زندیدلې ده دوی ته خبر نه دی ورکول شوی. د غرض د غونډې زندیدو په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دوی هم خبر نه دي چې دا غونډه زندیدلې کنه، البته مخکې لدی چې نور اژانسونه یا نور چارواکي دا تایید کړي. خو نیټ پرایس دومره ویلي چې د سولې خبرو ته به واشنگتن هڅه ته به دوام ورکړي. خو نیټ پرایس به د خبري بیا هم ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډې د دوحې د خبرو ځای نشي نیولی او دا خبره مخکې هم کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې او جګړې په موضوع کې تم کې یو د امریکا مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استاذ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگتن کې ویل چې دفاع وزارت ته په لندو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د پلان لمخې په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي دی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 12 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکینزي پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزي زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شاید له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزي وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزي وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
ازادي راډیو اوري اوس به غزنی ته ولاړ شو. په غزنی کې د سویډن د کمیټې، البته د دې په غزنی ولایت په دوه ناامنو ولسوالیو کې د علمي مرکزونو په مرسته ډیر ځوانان توانېدلي دي چې خپل علمي سطح لوړه کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
محمد نور علي خیل اتلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. علي خیل وایي هره ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي، هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو 40 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14,000 کتابونه او کمپیوټر لب لري.
او سمې ونړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 1.3 میلیون اوښتې دي. اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکل کول کیږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. نور بل احمد شیبر وورو.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید-19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې د هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن بي پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقته نه درولې دي خپل ارزونه د ونی په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لشتي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان د نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په وښتي وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوزې د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په 3 جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپای ټولنې په هیوادو کې لڅ باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیری بریټون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 70% مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 70 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس اسد الله لودین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
له شاوخوا یو کلن ځان وروسته کابل ښار کې تیره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغه چاودنې 15 پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی. د چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. جنرال مکینزی وایي چې د ځواکونو وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو له امکان لري نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویل افغانستان د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربی اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا لوري د ټولوجنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلېزي وجنې پر رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسه حال کې ونی ول شول چی نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونی ول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هوا څخه د باندې قاچاق کړي د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 20 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 20 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 10 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام ښیښه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي رډیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater danger.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندل دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زموږ یو څو تنه هم سیمپیان چې د هغوی اقتصاد ضعیف او د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې میرمنې قندیګولي الکوزي سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست له خاندوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکړي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځو وطن.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو سي لیکل شوی او ته بل څه وای
ډاکټر صاحب؟ په معناتو کې څه شي لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شي د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن ګاډا د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجمړینې په سلو کې تر 500 ډیره برخې په درملو کې د ګډوډي او نشي موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې سلو شپېتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و بل چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا لامل را پیدا شوی بیوزلی او بیکاری د دې لامل شوی چې خلک نشي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater danger.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډیر خلک وژلې دي. په سلو کې 9 شپېته خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په نړۍ کې د بیوزلۍ او بیکاری ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیجی باختری په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي خو د دې تریاکو د قاچاق له لارې چې هر کال 8 میلیارد ډالر ترلاسه کیږي یوازې 2 میلیارد افغان قاچاقونکو ته رسیږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تاریخ په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي یا د همسایه هیوادو کاچاکبر دي هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پرو سرکار په افغانستان کې تر 3000 ډیر قاچاقونکي نیول سوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشې موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکار ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانی او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسیدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا د راوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل سوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول سوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د روزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په جوړستیو کلونو کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدی کباله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. زیاتو بیا غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي، لا چیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندېږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونه ناستوي. محمد نیم د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ویلیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې ښوونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلې دي.
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې دغه اقتصاد ضعیف او بیکار و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې، د پیسو د پیدا کول لپاره غوی د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کراوړي. دا هر کال چې زکه دلته کار نستا او مجبوری دی ځي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریر ټولولو وخت چې عام کروندګر د نشوهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریر ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر ټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شریر ټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود روزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو لکره هم ډډه وکړي او پر ځای به د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکې او ښوونکې هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشې توکو اغیزې په بولي سیستم باندې د کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کوو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب باندې تر زیاده میکروبونو په اثر باندې تر زیاده مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیاز په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهي میرمنې قندیګولې الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کیږي وخل کیږي، جنسي ضرورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کیږي. فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کیږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي؟ نه ورکوي.
کله چې دا تداوی شو خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري، کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي دا مجبوره ده په دې باندې یو نوه کروینګ راځي چې هغه هغه وینې دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هماغه متحد او متحد پاتې شي. مون خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو بیا بعضې وخت کې مؤثر هم تمامېدی شي.
تاریخي ده چې دوی خشونتونه او دغه مخامخ ده څوک دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی، لکه ده اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو، د دې په اساس باندې مونږ د دوی ته آګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوی ته آماده شي.
که چیرته یو متحد خیزه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړئ او دوی ته دادخواهینه وکړئ؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مونږ مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو، بل د دې په مشکلاتو غږیږو. اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوی کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یوه میرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاري کوله او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنکار او مګلکاري مې کول، رانه یو ساو وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې یو څلور پنځه کسه واغی و، موږ لیدا بخې منګه لاړو لغره ته نخترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دې ووهه به سړی به بیخي روغ او جوړي، بیخي به ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پیوراغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به یم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریخ. بس پیسو نه خلاص کړلو، دا ګلکاري مې بیا پرېخوست، بس په کور ومه. ورځ کې 2500 روپۍ مصرف وزمه، کار راته خوند نه راکوو. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې و، مزدوران به را سره و، هغوی مزدوري ما په ما و. خماري به چې راغله که نه، بیا به مې مغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خپه و، بس مغزې مې بیا بیکار پرېخوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خپه و. زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېر تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول په غم پلاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوزه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کور دی کنه، 200 کور کې اول سړی وم. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 25 متره لري وشته، 15 متره تراله، دومره کمای مې وک. بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانه لا وجود کې تقریبا زب 10 کیلو کنه، 25 کیلو تراغلم. زه دې کلی کې او دې نورو انډیوالانو سره ډیر می چکر و ګرځیدلم او دې اختلال وجه نغې نه وتلم. کلی کې مرکتیا خبره زمنګ ناس ته پاسه دسی خلکو سره جو چې هغه بیخي دی ورک خلکو سره، هغه پوها خلکو سره چې کما زما ناس ته واغې نه وتلو. بیا کما دا کار عمل نو شروع کړی، نو ما به دکان واخیسته او نو زندگی مې ښه جوړ شوی و. خو بس د شي شوی چې ګټاو خورم، بس پیسو لکمخ سره مخامخ شول چې پیسې جب کې نه کېناز دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
صحت
مخه خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده 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 کېنم.
خسنو شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات می وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوي؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوي، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوي؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دی.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروینو سره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوشه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قماندان صاحب، دا ظلم پریدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.